سلامونه، ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د شفيق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد وای ملګری ملتونه د لوی قدرتونو لخوا درکېږي او د همدی هیوادونو د ګټو پر اساس پکې پریکړه کیږي. غلی مجاهد نن د خبره ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د حقیق غوښتنې په خبرګون کې کړی دی چې د سازمان تیر شپه د امنیت شورا په ناسته کې وزل بیا له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې سیستماتیک جنسیتي تبعیض ته د پای ټکی کېږدي. غلی مجاهد په دې خبرو کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژنې په ملګرو ملتونو سازمان کې ورته د افغانستان څوکۍ هم ورکړي. تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ښځو سولې او امنیت د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیکونکو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې وه چې د افغان ښځو نجونو بشپړه بشري حقونه او ازادۍ ورکړي. د هیوادونو له طالبانو د هم غوښتنې وه چې د یو ګډ ګوند په توګه ټولو هغو کنوانسیونونو د بشري حقونو تړونونو ته درناوی وکړي چې افغانستان د یو حکومت په توګه لاسلیک کړی و. د طالبان د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان د دینی علماو ملایانو د عصري علومو لوس کسان ترمنځ کرګې تلسیزي کار شوی دی. ملا محمد یعقوب مجاهد نن د کابل پوهنتون د محصلانو فراغت غونډې ته وویل ټولنه ملایانو د عصري علومو متخصصانو دواړو ته اړتیا لري.
زموږ استاذ د بي تي اف ته کولو د پاره لسیزي هڅې سوي دي. لسیزي تاسو وایي چې دا طالب دی د مدرسې دا خو باید په یو مسجد کې امام وي، امامتو کی او مړی ته غسل ورکی مولا وګوره حکومت وګوره ما ته وای چې دا د غرب روزلی دی، دا د شرق روزلی دی. هیڅ کله دا ستاهغه عقیده او ایمان چې تلنی دا هغه سره پنځه کې نشي در سره تللای.
نوموړې د سرګندونې داس مهال کوي چې نوکه کوونکی وایي د طالبانو د حکومت د مشرتابه ټولې مرکزی ولایتي څوکۍ له ملایانو سره دي. نړیواله ټولنه د طالبانو سیاسي مخالفان د طالبانو حکومت له فکري او قومي پلوه ټول شمول نه بولي، خو طالبان دا ادعا نه مني. وایي حکومت ټول شمول دی او په وینا یې د پخواني حکومتونو لسګونه زره مامورین پکې کار کوي. د چک جمهوریت پولیس وای په پلازمینه پراګ کې نن ماښام د دزو په پیښه کې څو تنه وژل شوي دي، خو د وژل شوو او د ټپیانو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم. پولیسو پر ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکلي د نړیوالو معلوماتو پر بنسټ په سیمه کې د څو تنو وژل او ټپي کېدل تر چوي دي. پولیسو په پراګ کې د یان اپالاخ او شاوخوا سیمو هغه ځای چې د پیښه په ګرامسته شوې ده محاصره کړ او خلکو غوښتل چې د چارلز پانتون او د هنرو طرحې او معمارۍ له اکاډمۍ اسانونه لري وساتي. او د ایران د پارلمان یو غړی وایي له 0 تر 2000 کسان د لرستان ولایت په دلفان ولسوالۍ کې د مخدره موادو د خرڅولو په تور پیدا محکوم شوي دي. یحیی ابراهیم په هغه ویډیو کې چې په ټولنیز شبکو یې خبره کړې ده وایي د دغو کسانو د کورنیو سره د کتنې پر مهال ورته معلومه شوې چې دا کسان د اعدام له حکم سره مخامخ دي. د پارلمان د دې غړي د څرګندونو دقیق وخت معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو رسنیو د هغې ډلې د اطلاعات روز وې پاڼې پرون د خبر ورکړی دی. په پارلمان کې د دلفان استازي ویلي په روانو نیکیا په دلفان کې د هغو زندانیانو له کورنیو سره چې پیدا محکوم شوی کتلې دي. د پارلمان د دې غړي په خبره په دغه ولسوالۍ کې پیدا د محکومو کسانو شمیر ډیر لوړ دی. خبرونه مو واوریدل، وړاندې سره په خبرونه کې د مطالب اوریدل شي. وړاندې بر سره واوري چې ملګرو ملتونو امنیت شورا کې تیر شپه له طالبانو یو ځل بیا وغوښتل چې په افغانستان کې سیستماتیک جنسیتي تبعیض ته د پای ټکی کېږدي. خو د شو د طالبانو غبرګون ورته څه دی وړاندې درته په راپور کې وایي. همدارنګه د پاکستان د هغې پریکړې پر ضد باندې چې د چمن سپین بولدک لارې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ درلودل الزامي کوي، تر دې په ضد باندې لا تر اوسه هم احتجاج روان دی. دا چې دغه احتجاج به بالاخره کله پای ته رسیږي او پاکستان به د دغه کسانو غوښتنو ته تن ورکړي او کنه وړاندې درته په دې اړه هم جزئیات لرو. په اسویل کې کندهار ته به هم ورشو چې د مسکری یا په ټوله کې د میسي لوخو خرڅونکي وایي چې د غلطه د سنت په ورو کې دوی
اوس نو کمبلې ټول سورور کوڅو څوک نست شوکې نست چې خلګې رانی زوره نه پرسي.
په غونډې پاکستان کې بعد بلوڅو د اعتراضونو د چويلي د پولیسو لخوا دغه اعتراضونه ځپل شوې دي هم جزئیات درکړو نو مطلب هم شته ملتي امغړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر دایمي او غیر دایمي غړو را طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې خپل سیستماتیک جنسيتي تبعیض پای ته ورسوي. د هیوادونو ویلي طالبان باید هغه نړیوالو کنوانسیونو ته درناوی وکړي چې افغانستان د یو دولت په توګه منلي دي او ښځو ته اجازه ورکړي چې له زده کړو، کار، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو چارو کې له خپل ټول بشري او اساسي حقوقو څخه استفاده وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر دایمي او غیر دایمي غړو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې خپل سیستماتیک جنسيتي تبعیض پای ته ورسوي. د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامي لاسلیکونکو هیوادونو او د امنیت شورا راتلونکو غړو په یو ګډ پریکړه لیک کې چې د دسمبر په 10مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ناستې وروسته خبر کړه ویلي دي چې افغانانو او ښځو ته د هغوی بشپړ بشري حقونه او اساسي ازادۍ ورکړل شي. دا پریکړه لیک چې په ملګرو ملتونو کې د اکوادور دایمي استازي خوزې دی لاګاس کولوست پکې ویل شوی چې په خزو د محدودیتونو ناوړه پایلې د وخت په تیریدو سره په ډیریدو دي او د افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره خنډ دي.
موږ له طالبان غواړو چې د افغان خزو اونجونو پر وړاندې د سختو محدودیتونو په لمنځه وړو سره خپل سیستماتیک جنسيتي تبعیض پای ته ورسوي او هغوی ته اجازه ورکړي چې د زده کړو، کار او عام سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې له خپل بشپړ بشري حقوقو او اساسي ازادیو څخه برخمن شي.
د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامي لاسلیکونکو هیوادونو البانیا، برازیل، اکوادور، فرانسې، ګابون، جاپان، مالټا، سویس، متحده عربي اماراتو، انګلستان او د امریکا متحده ایالاتو او د امنیت شورا راتلونکو غړو ګیانا، جنوبي کوریا، سیریلیون او سلوانیا په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو په خاطر د بین الافغاني خبرو په ګډون د امنیت شورا له طرحو هم ملاتړ اعلان کړ. دوی زیاته کړې چې د جنسيتي برابرۍ د تبعیض نه کولو او شمولیت بنسټیز اصول په افغانستان کې د سولې، مدني فضا، د قانون حاکمیت او پرمختګ دراوستلو لپاره اړین شرطونه دي. د امنیت شورا د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو د اعلامي لاسلیکونکو له طالبانو وغوښتل چې د یو ګوند په توګه حقوقو نړیوالو کنوانسیونونو او د بشري حقوقو تړونونو ته درناوی وکړي چې افغانستان د یو حکومت په توګه لاسلیک کړي دي. له دې ډلې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو کنوانسیون چې افغانستان په 2003 کال کې لاسلیک کړی، د ښځو د سیاسي حقوقو کنوانسیون چې په 1986 کال کې منل شوی او د ځورونې یا هم د نورو ظالمانه، غیر انساني او لسپکاوي ډکو کړنو او مجازاتو پر ضد د کنوانسیون یادونه شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وتنوایو هم د یوناما په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر مشورتي ناستې وروسته وویل چې طالبان او نړیواله ټولنه په ښځو د محدودیتونو لري کولو په خاطر یو مشترک ټکی تنه دي نیک دي شوی.
هغوی، یعنی طالبان، ټینګار کوي چې دا د هغوی کورنۍ مسله ده. نو له بده مرغه موږ په متضادو دریځو کې یو. نړیواله ټولنه وایي چې دا د نجونو او ښځو موضوع د مذاکرې وړ موضوع نه ده. طالبان وایي چې دا کورنۍ مسله ده. موږ په متفاوت موقعیت کې یو، خو په شدت سره په دې اړه کار کوو.
اغلی وطنبای واهله خودلې هغه هڅې چې د افغانستان دننه او بهر روانې دي په اوږد مهال کې به د افغانستان پر وضعیت اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ورستۍ غونډه کې د افغانستان په اړه په ګڼو مسایلو بحثونه وشول چې ډیر تمرکز په ښځو، د طالبانو په محدودیتونو او بشري ناورین وو. که څه هم طالبان وایي چې ټول افغانانو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړي او د رسمیت پیژندلو شرایط هم پوره کړي، خو امنیت شورا په ورستۍ ناسته کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنه کړه او همدا شانې د تعامل په خاطر د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو او بشري حقونو ته د درناوي غوښتنې هم ترې وکړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د پاکستان د هغې پریکړې پر ضد چې د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره ویزي او پاسپورټونو ته اړتیا ده، د دې هیواد د بلوچستان ایالت په چمن کې د زرګونو کسانو له پرلت څخه دوه میاشتې تیرېږي، خو دوی شکایت کوي چې د پاکستان حکومت روسه د دوی غوښتنې نه دي منلي. دا چې ولې ورزو سنا کاکر له دغه کسانو سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن خار کې زرګونه معترضین شکایت کوي چې پاکستانی چارواکو تر اوسه د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د لرلو د شرط لري کولو په اړه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او دا اعتراضونه لا هم روان دي. دغه اعتراض کوونکي چې له څه باندې دوو میاشتو را په دې خوا یې پله دوام لري او د چمن سپین بولدک لاره یې بنده کړې خبرداری ورکوي چې که غوښتنه یې ونه منل شي نور اقدامات به ترسره کړي. د دغه لاریون یو تن تنظیمونکی عبدالمنان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا پرلت موږ یو څه انتظار نورم کوو که دغه زموږ پرلت نتیجه نه کور بیا موږ یو کمیټې لرو. دا کمیټې کې موږ نو بیا موږ یو مشورت کوو بیا د دې څخه بیا بل ګام اخو بیا بل ګام اخو. بس د زموږ احتجاجي حرکات دي دا یو پر بل باندې به احتجاجي شکل باندې په مخ پر وړاندې باندې به بیا اورو دا خپل مطابق موږ خپل نوې پړاو بیا اعلانو نوې پړاو بیا اعلانو.
نو موري څرګند نه کړ چې کله پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړی نو د دوی راتلونکي اقدام به څه وي او اعتراض کوونکي به تر کله د خپل غوښتنو لپاره دی پلت ته دوام ورکړي. یو بل معترض غوث الله همای چې پاکستانی چارواکي غوښتنو ته پام نه کوي او له ډېرې مودې راهیسې ورسله لیدنه او خبرې هم نه دي کړې. نو موري ازادي راډیو ته وویل
دا یو نیمه میاشت کې موږ سره چا نه رابطه کړې نه څوک شنه ستدي دي نو موږ پرلت په موږ شنه ولې دي وسوم ناسیو راسته ناسی چې موږ مطالبه نه منل سوي زموږ د پاسپورت پریکړه چې دی کړې دا واپس نه اخیسته موږ به دراسته پرلت دوام ورکوو موږ پرلت جاري.
دغه لاریون کوونکی وایي چې من د قومونو وطن دی او له کندهار تر کوټه پورې دغه قومونه شتون لري. په لاریون کوونکو کې د سوداګرو ټولنې سیاسي ګوندونه عوام خلک شامل دي. د دوی غوښتنه دا ده چې خلکو ته دې د پخوا په څیر د پیژند پاڼو او تذکرو سره د چمن سپین بولدک پر لاره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د چمن سپین بولدک په پوله کې د قاچاق د مخنیوي او د امنیت د ټینګښت په موخه د ویزې او پاسپورت درلودل مشروط کړي دي. پلت کوونکو څو لوی لاریونونه هم په لاره اچولي وو او خبرداری ورکړی چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته پام ونه کړي دوی به نور جدي اقدامات ترسره کړي. دوی یوه میاشت وړاندې د نومبر په 16مه د پاکستاني حکومت له لوري د دوی د غوښتنو د نه منلو په اعتراض کې د چمن سپین بولدک لا د نامعلومې مودې لپاره وتړله چې لا هم نه ده خلاصه شوې.
و موریدل چې د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې پر ضد باندې چې د چمن سپین بولدک لري افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت درلودلې الزامي کول د دغه احتجاج کوونکو پرلت دوه میاشتو ته ورسېده. بل پلو په پاکستان کې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له اعتراض کوونکو بلوڅو سره د پولیسو تاوتریخوالی غندلې او د اندېښنې وړې بللې دي. د راپورونو له مخې پولیسو دغه لارینوال وهلې ډبولي او له ډلې 150 تنه توقیف کړي دي. دغه بلوڅ اعتراض کوونکي له محکمې پرته وژل شوو او تری تم شوو بلوڅانو ته له حکومت د عدالت غوښتنه کوي. تفصیل لسد الله الدین داورو.
د پاکستان پولیسو له هغو بلوڅ اعتراض کوونکو سره تاوتریخوالی کړی چې د بلوچستان له تربت سیمې نه تر سلګونه کیلومتره لاریون وروسته تیره شپه اسلام آباد ته ورسېدل. د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي چې پولیسو د لاریونوالو د مشر ماهرنګ بلوڅ په ګډون 150 اعتراض کوونکي نیولې دي. د لاریون تنظیمونکي کمیټې مشال راډیو ته ویلي چې پولیسو دوی اسلام آباد پریس کلب ته پرې نه خدل او نیمه شپه یې د دوی د تیتو پر کولو هڅه وکړه. دغه کمیټې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې پولیسو یې ټول مظاهره چان نیولي او بیلابیلو تانو یا د پولیسو مرکزونو ته لیږدولي دي. اعتراض کوونکي ادعا کوي چې پولیسو د نیول شوو کسانو موبایل ټلیفونونه ضبط کړي او له هغوی سره د دوی اړیکه پرې شوې ده. د اسلام آباد پولیسو د نیول شوو اعتراض کوونکو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي خو پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر ادعا کړې چې په لاریونوالو کې مخپټي امنیت خرابونکي کسان وو نو ځکه یې پر ضد اقدام وکړ. پولیسو په خپل بیان کې زیاته کړې چې لاریونوالو پر هغوی کاڼي ورولې دي. له بلوڅو اعتراض کوونکو سره چې ادعا کوي له حکومته زرګونه تری تم شوو او وژل شوو بلوڅانو ته عدالت غواړي د پولیسو تاوتریخجن چلند د بشري حقوقو بنسټونه اندېښمن کړي دي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د پولیسو عملیات په سختۍ سره غندلي او ویلي دي چې لاریونوال د د جبري تریتم شو کسانو کورنۍ خزه او ماشومان دي. دغه کمیسون پر خپل ایکس پانل کلی له دې معلومیږي چې دولت د اعتراض کوونکو د ژوند غوښتنې حق ته څومره پټی سترګ ګوري. پر ټولنیزو رسنیو غنی داسې ویډیوګانې خبرې شوی چې پولیس په مظاهره چانو او بو استعمالوي او وهیه. په ځینو نورو ویډیوګانو کې ښکاری چې اعتراض کوونکي په بیهوش حالت کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه هم د پولیسو پر دې چلند اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی چې خلک باید مدني حرکتونو او خپل غږ اوچتولو ته پرېښودل شي.
azadiradio.com
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو یو ځل بیا د افغان خزون جنو پر زده کړو د طالبانو بندیز غندلې دي. توماس ویسټ او رینا میری د طالبان لخوا د خزون جنو پر وړاندې د پانتونونو د تړل کېدو د پریکړې دی یو کلنې په خبرګون کې په خپل ایکس پانو زده کړو ته د افغانو خزون جنو په ملاتړ او لاسرسي ټینګار کړی دی. تفصیل څنګه کارنورو
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړو استازو د طالبانو لخوا د خزونجونو پر وړاندې د پانتونونو د تړلو د پریکړې د یو کال د پوره کېدو په خبرګون کې یو ځل بیا د طالبانو لخوا د زده کړو بندیزونه غندلې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویسټ ټینګار کړی چې د افغانستان د راتلونکي او په یو باثباته سیمه کې د دوی د ګټو لپاره باید په هر کچه زده کړو ته د خزو لاسرسي ته لومړیتوب ورکړل شي. خغلی وست د چاشمبې په ورځ د دسمبر په شلمه ناوخته په خپل ایکس پانه لیکلی یو کال وړاندې طالبانو په پانتونونو کې د خزو پر حضور د پټوکو د نه دفاع وړ بندیز اعلان کړ. خغلی کلی چې له افغانانو سره د خبرو پر مهال یې دا درک کړی چې دا هیواد د راتلونکي لپاره د خزینه ډاکټرانو، انجینرانو، سوداګرو، مشرانو او روزونکو نسل ته اړتیا لري چې وده وکړي او پر خپلو پښو ودرېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری ټینګار وکړ چې د ښځو د زده کړو پر وړاندې تګلارې له افغاني کلتور نه بلکې د هغې په خبره د طالبانو له ایډیولوژۍ څخه اخیستل شوي دي. اغلی امیری زیاته کړه چې هر څوک باید د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو تر څنګ ودرېږي ځکه د هغې په خبره ښځې د دې سیاستونو پر وړاندې د مقابلې غوښتنه لري. هغې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یو کال وړاندې طالبانو په پوهنتونونو کې د نجونو پر حضور له بندیز سره د هیواد نیمه نفوس له خپلو خوبونو، ټول هیواد یې له اقتصادي ثبات او راتلونکي نسل یې یوې هیله منې راتلونکي په لور د تګ څخه بې برخې کړ. د 2022 کال د دسمبر په شلمه د طالبانو حکومت د یو فرمان په صادرولو په افغانستان کې دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه او تر دې مخکې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې هم ښوونځیو ته تللو منع کړې وې. په کابل کې له لوړو زده کړو بې برخې زده کوونکي ناجي حیدري له ازادي راډیو سره په دې اړه خپله غوښتنه مطرح کړه.
د ما په نظر زده کړې د یوې ښځې لپاره د ټولنې په جوړولو کې دا ډېر مهم رول لوبوي. نو د اسلام مبارک دین هم ورته اجازه ورکړې ده تر څو ښځې تحصیل وکړي او زده کړې وکړي. نو زما له چارواکو دا هیله ده دې برخه کې جدي اقدام وشي، نور دا انتظار پای ته ورسیږي او ټولې خویندې زما په شمول خپلې نیمګړې زده کړې بیرته له سره پیل کړي.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهنواله راحله حمیدزی چې پر تدریس یې بندیز لګول شوی وایي چې پر زده کړو د بندیز دوام له هیواده د استعدادونو د وتلو او د افغان نجونو او ښځو د رواني ستونزو د زیاتېدو لامل کیږي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره دې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز دی لرې کړي.
خواهانه همی استیم که لطفاً بسه
موږ دا هیله کوو چې لطفاً پریک دی چې نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. موږ په کور ناست یو، یوازې خدای پوهیږي چې څومره رنځ وړو. ټول عمر مو په زده کړو تیر کړ، د دکترا تر کچې مې زده کړې وکړې. د دې لپاره مې زده کړې نه دي کړې چې په کور کې کښېنم، د دې لپاره مې زده کړې وکړې چې د هیواد او بچیانو ته خدمت وکړم،
خدمت په اولاد وطن کړم.
د طالبان حکومت په خپلې تېرې دوه کلنې واکمنۍ کې د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو نیوکو ته ځواب نه دی ویلی او تل یې ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو حقونه د افغانستان یوه داخلي مسله ده او په دې هیواد کې ښځو او نجونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکول کیږي. خو په دې وروستیو کې د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې نړۍ باید په افغانستان کې د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې تر برابرولو پورې صبر وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو وایي سږ کال دوه افغان خبریالان د دندو پر مهال وژل شوي دي. د شه د خبریالان څوک دي جزئیات لا به دې سپوږمۍ نه اورو.
د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په 2023 کال کې دوه افغان خبریالان په افغانستان کې د دندو د ترسره کولو پر مهال وژل شوي دي. یاد سازمان په یو نوې اعلامیه کې ویلي چې دا په هغه 28 خبریالانو او د رسنیو په کارکونکو کې شامل دي چې په 2023 میلادي کال کې په جګړه ییزو هیوادونو په تیر بیا په منځنۍ ختیځ کې د خپلو دندو پر مهال وژل شوي دي. د یونسکو د اعلامیه پر بنسټ سږ کال په جګړه ییزو سیمو کې د خبریالانو لپاره مرګونی کال وو او د تیرو دریو کلونو په پرتله د وژنو کچه دوه برابره شوې ده. د یونسکو په اعلامیه کې د دغه سازمان د عمومي رئیس آدری ازولای له قوله راغلی چې ټولې ښکېلې خواوې باید د ملکی وګړو په توګه د خبریالانو د خوندیتوب د تضمین لپاره لازمی لارې چارې ولټوي. که څه هم د سازمان په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې په روان کال کې دغه افغان خبریالان کله او چیرته وژل شوي، خو د روان کال په مارچ میاشت کې په بلخ کې د یوې غونډې پر مهال د چاودنې له امله یو خبریال وژل شوی او 13 نور ټپیان شوي وو. خیبر ابراهیمی چې په دې پیښه کې ټپي شوی وو ازادي رادیو ته وویل
خبرنگاران زخمی کې در مرکز فرهنګي تیبیان
د تیبیان د کلتوري مرکز په حادثه کې زه ټپي شوم. زما غوږ ټپي شو او زما د غوږ پرده وشلېده. ما د اوریدلو اویا یا اتیا سلنه هیڅ له لاسه ورکړ. زما په یو پښه چره ولګېده چې همې ټوټې زما په پښه کې پاتې دي، همې ذهني حالت ښه نه دی.
دغه وضعیت روحی ما واقعا بسیار هیڅ خوبی نه است.
خیبر وایي چې د رسنیو د ملاتړو ادارو لجمنو سره سره هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې د اطلاعاتو او د خبریالانو د خوندیتوب له وضعیت څخه اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
خبرنگارو رسنیو افغانستان از کمبود اطلاعات شکایت دارند.
افغان خبریالان او رسنۍ د معلوماتو له نشټوالي شکایت کوي. د معافیت په برخه کې که څه هم د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ شوی چې باید د خبریالانو قضیې وڅېړل شي، خو بیا هم ځینې بنسټونه داسې نه کوي. کمیسیون دې دا بهیر ودروي، دوی خبریالان لټوي او پوښتنې ګربېګنې کوي. له بده مرغه زموږ دوه همکاران چې د محکمې لخوا په بند محکوم شوی او د بل برخلیک چې لا هم معلوم نه دی په ورته حالت کې دي.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د اتحادیې د شمیرو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له 615 رسنیو څخه 222 یې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغې اتحادیې د معلوماتو له مخې د رسنیو د څه باندې 15,000 کارکوونکو له ډلې چې 2,000 یې ښځې دي خپلې دندې له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بی پولي خبریالانو د روان یونۍ د سیشن بی په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د 2023 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او خبریالان په خپل سر توګه نیول شوي او د رسنیو د څارنې په برخه کې د تاوتریخوالي د کمښت مخه نیول شوې ده. آر ایس ایف زیاته کړي چې د روان کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې درې خبریالان وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د اکثرو رسنیو د تړلو له امله اقتصادي ستونزې وي، نه د دوی محدودیتونه او نه هم د دوی د ژورنالیستیکو فعالیتونو په خاطر یې خبریالان زنداني کړي. طالبان ټینګار کوي چې د هغو رسنیو ملاتړ کوي چې د دوی په وینا د اسلامي شریعت له اصولو سره سم خبرونې کوي.
په افغانستان کې مو د رسنیو او د خبریالانو د وژل کېدو د وضعیت په اړه باندې جزئیات واوریدل. اوس به غزنی ته ورشو چې هلته خلک له دې شکایت کوي چې موټر چلوونکي ترافیکي اصول په پام کې نه نیسي.
تیر ورځ د غزنی ښار د څلور امنیتي حوزې اړوند خلیج پمپ ته څیرمه د دریو کسانو ترمنځ د ترافیکي قوانینو په سرغړونه د یو او بل د تورنولو له امله فزیکي شخړه رامنځته سوه چې په پایله کې د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ووژل سو. دا خبره په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې له امنیې قومندانۍ څخه رسنیو ته لیږل سوی وو. په خبر پاڼه کې راغلی چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي دوه نور کسان چې د یاد وګړي قاتلان دي د څلورمې امنیتي او زیات ځواکونو نیولي او د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت ته سپارلې دي. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې غزنی اوس د ګڼې ګوڼې ښار دی. د دغه ځای اوسیدونکي وایي دلته خلک وسایط چلوونکي ترافیکي اصول په نظر کې نه نیسي. دی وای له هم دی عمل ډیرای وخت ټرافیکی پیښ کیږي چې لا عملی بیا ځینی وخت خلکو ته مرګ ژوب لاوړي. رحمت الله د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وای ټرافیکی اصول نه مراتول د ځانی او مالی زیانونو سبب کیږي.
د خاري نظم په برخه کې ټرافیکی اصول ډیر مهم دي، ځکه چې خاریان نه غدي ټرافیکی اصول په نظر کې ونه نیسي، تبن ګډوډي منسترازي د لارې بندښت منسترازي کړي، د لارې بندښت منسترازي ډیرای کسان دي چې مثلا مریضان راخستي وي روختونونو ته ځي، کلینیکونو ته ځي، لغټ مشکل سره لاس وګریواني. نو خدا ده چې دغه په عموم کې خلک د خلکو مشکلات هم په نظر کې ونیسي، ټرافیکی اصول هم په نظر کې ونیسي، ترڅو موږ د ګډوډي مخه نیولې وي.
د غزنی ډیرای اوسیدونکو د ټرافیکی قوانینو د پلي کولو په مخاله ټرافیکو مدیریت څخه د جدي اقدام غوښتنه کوي. دوی وایي که په ښار کې ټرافیکی قوانین وضع سي، د خلکو ګڼه ګوڼه به راکمه، د پیښو مخنیوی به ورسره وسي او خلک به وکولی سي چې په خپل وخت خپلې موخې ته ځان ورسوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په غزنی کې د ټرافیکو مدیریت چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پښتنو ته ځوابونه وایو. خو تر دې وړاندې په وار وار ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي چې په دې برخه کې د خلکو د اندېښنه ختمه او د ټرافیکي قوانینو د مراتولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د مسګری صنعت مخ پور کېدو دی. د چولې په دې راپور کې ورو
د کندهار شهر په دې مشهور ټک ټک بازار کې او محل د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول، خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د چټک ژغ اوریدل کیږي. پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاته دی، خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاته دی او نور ټول له منځه تللي دي. د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی. خدای یوازې د لس کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی. محمد هادی وایي یو محل یې پر دکان د مشتریانو وار نه کړي، خو اوس خلکو او پیرودونکو مثلو شهیر کړي دي.
په خواهش د مسو شیان نه فشار و نه قلبي عمله و د مریضان نه و، اوس چې دا پلاستیکي شیان اغلی دي مریضان په کښې کې ډېر څه ودي. اوس بعضې بعضې خلک راسي چې مریضان یې مور یو دانه ګیلاس ورته جوړ کړو، یا یو جیک جوړ کړو، یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو. دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره کړي دا ورک دي. یو دغه یو دکان دی جوړي دغه بولم چې دغه زاړه شیان رانې چې هغه ثابت یو بلته سپینو ثابت نه وي والا یې پړپو پاکستان ته وړي.
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود وه او توکو یې هم ښه بازار درلودی، خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د له منځه تلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه وسي.
د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نه تللو دپاره موږ ته څه خاص دغه نه لرو، متاسفانه لاسوان داسې خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خورو. ولې دلته دغه حرکتونه چې دي اوس د مثال په ډول سره یوه کاچوغه د مسو چې جوړوي پخوا ګرده شړومبو کاچوغه ګرده دغس وې، دا یوه کاچوغه چې اوس په هغه وخت کې په لس افغانۍ وه، اوس چې هغه لږ لږ په سل افغانۍ خوده. مګر دلته اوس شپږ دانې مسالې کاچوغه په پنځوس افغانۍ تاسو درکوي، نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده.
کندهار کې د مسګری ترڅنګ اهنګری شیشه جوړونه چرمن ګندل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ورستربلی د کمزوري او رکېدو لګواړ سره مخ دي.